በአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دی چې د انتخاباتو د شپږ زرو صندوقونو د رایو تفتیش پیل شوه دی. د پاکستان د حکومت د مخالفینو مارش په اسلام آباد کې ادامه لري او د امریکا پوځي چارواکو ویلي دی چې د داعش د جګړهمارو ډلو دوه موټرې تباه کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. نن د خبرونو نه وروسته په پټونو او مرکو علاوه د ادبي دیری په پروګرام کې د شاعر او لیکوال افضل ټکور سره مرکه لرو، مګر دا پروګرام د وخت سبب شوه دی تاسو سره راسن نشوغه کېدل. د دې او نور مطالبه نه مخکې زه زیبا خادم او هانسب د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. نن په کابل کې د هغو شپږ زرو صندوقونو ځانګړې تفتیش او بیا شمیرنه پیل شوه چې د اشرف غنی، احمدزی او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیمونو په نخښه کړي او بیل کړي وو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي د دغو صندوقونو رایې به د دواړو کاندیدانو د استازو، کمیسون د کارکوونکو او نورو کورنیو او نړیوالو څارونکو تر مخ تفتیش او پلټل شي. د کمیسون ویاند نور محمد نور په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې څلی رښتمنه به په دوو وختونو کې د دغو صندوقونو ځانګړې تفتیش او بیا شمیرنه کوي، خو وایي چې په پام کې ده د دغو کاري ټیمونو شمیر دوه برابر شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي تر دې دمه د نږدې 9400 صندوقونو رایې سیړلي او بیا شمیرلي چې د ټولو رایو 1.5% کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي دي چې هغه درې هندي انجینران آزاد کړي دي چې سمود مخکې وسلوالو طالبانو د کابل لوګر په لوی لارې کې نیولي او تښتولي وو. د ملي امنیت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه انجینران چې او ای اس ای اس ای سره کار کاوه په یو لړ خاصو عملیاتو کې آزاد شوي دي. د ملي امنیت ادارې ویلي دي چې انجینران هغه مهال وژغورل چې وسلوالو غوښتل هغوی د میدان وردګو لاره د پاکستان د کوټه ښار ته انتقال کړي. طالبانو دغه انجینران د همدې میاشتې په سر کې د لوګر ولایت د تنګي واغجان په سیمه کې تښتولي وو.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د باور په نوم پیل شوو عملیاتو کې سوار لس وسلوال وژلي دي. د 215 نمبر اتل قلوردو بیان جګړن محمد محسن سلطانی امریکا غږ ته ویلي چې دغه عملیات د زابل د نوبهار ولسوالۍ په مرکزی سیمو کې کړي چې د په خبره په وژل شوو کې بهرني جنگیالي هم شامل دي. خپله وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
بیګا ته پیښور په ځنو برخو کې سخته سیلې و او طوفان وو او خلکو ته ځاني او مالی تلفات اړولې دي. په سیمه کې مستقل خبريال شمیم شاهد د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویل دي.
بیګا په پیښور کې ډیر زیات باران شوې ده. چارواکي وایي چې تلس کسان له شوې دي، څه شپې ته پورې کسان زخمیان دي. په پیښور کې د بجلی نظام هم خراب شو. دغه شان په ډیرو منطقو کې ونې راپرېوتي وي چې هغې له کبله سړکونه بند کړی شي وو. چې کوم کورونه راغورځېدلي وو د هغې نه زخمیانو یا مړي وغیره ایستل شوي دي. د پیښور یو پخوانی علاقه د نوتیو ورته وي، په هغې کې واقع شوې ده، اخون آباد کې شوې ده. دغه شان په یکتوب کې دا پیښې شوي دي
حالات. خبرونه د امریکا آشنا رادیو نه اوري.
زرګونه مخالف احتجاج کوونکي د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې ټول شوي او له نواز شریف څخه غواړي چې د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړي. د تحریک انصاف مشر عمران خان او مولانا طاهر القادری د دغو احتجاجونو مشري کوي. احتجاجونو د نواز شریف یو کلن حکومت ته لوی جنجال جوړ کړی دی. عمران خان او طاهر القادری وایي چې د نواز شریف حکومت مفسد دی. دوی دواړو خپلو پلویانو ته ویلي تر هغه چې نواز شریف استعفا نوي کړي او نوي انتخابات اعلان شوي نه وي، دوی به په اسلام آباد کې دیروي. عمران خان تور لګوي چې د تیر کال انتخابات چې په نتیجه کې د نواز شریف ګون واک ته ورسید، له پراخو ټګیو برګیو ډګو. د جمعې په ورځ په ګوجرانواله سیمه کې د ښاغلي خان د ګاډو پر کاروان له وسلوال برید وروسته نښته وشوه. ځینو خلکو د هغه پر ګاډي د تیګو او ډبرو ګزارونه هم وکړل، خو ویاندې وایي چې هغه پکې خوږ شوی نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د عراق د سنجار په خار کې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې د جګړمارانو دوه نظامی موټرونه تباه کړي دي. یو شمېر هغه خلک چې د داعش د ډلې د زور زیاتي او جنگ له ویرې تښتېدلي دي، دوی په بد حالت کې دي او بشري مرستو ته اړتیا لري.
د وای ک پر اختیا هم کوم سازمان غواړي لمغ سره مرسته وکړي، اجازه دی ورکړي چې بهر ته د وټلو سرحدي دروازې خلاص شي، اجازه دی ورکړي چې د ترکیه سرحد خلاص کړي چې موږ اروپایي هیوادونو او یا کوم بل هیواد ته ولاړ شو. عربي هیوادونو ته نزو که هر اروپایي هیواد وی پروا نه کوي، خو فقط موږ له عراق څخه وباسي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د یوې پریکړې په صادرولو د داعش په ویاند او د دې ډلې په 15 نورو غړو چې په عراق او سوریه کې خپل ډلې ته خلک جذبوي او پیسې ټولوي بندیزونه ولګول.
د سره صلیب د فدراسیون او سری میاشتې د کمیټو مشر وایي خوشباور دی چې د ایبولا د مرض چې په لویدیز افریقا کې خلک ځپلي دي علاج کېدای شي، خو هغه خبرداری ورکړل چې وخت له لاسه وځي او باید د دغې مرګونې ناروغۍ خپرېدل ودرول شي. د سره صلیب او سری میاشتې د کمیټو څه باندې 1500 کارکوونکي په ګینی، سیرالیون او لایبیریا کې په هغو سیمو کې کار کوي چې ایبولا ځپلي دي. د سره صلیب د فدراسیون مشر الحاث وایي چې دغه کسان له ایبولا سره د مبارزې پلمړی کرخه کیدی. نوموړی وایي د ډیرو خلکو او حکومتونو مرستو د ډاډه کړی چې له دغه مرض سره مبارزه کیدی شي او دغه مرض ورکیدی شي. ایبولا تر دې دمه په نړۍ کې تر زرو ډیر انسانان مړه کړي دي، خو د سره صلیب د فدراسیون عمومي سرمنشي الحاد دا هم ویل چې د ایبولا تر ورکیدو پورې شاید میاشتې او کلونه ولګیږي او ډیر نور انسانان هم مړه شي.
د شنبه په سهار احتجاج کوونکي د امریکا د میزوري ایالت کې د هغو رپورټونو د خبرېدلو نه لږ وروسته له پولیسو سره ونښتل چې پکې ویل شوي وو په هغه تورپوسي امریکایي چې یو پولیس په ډزو کې وواژه د سګرټو د غلا شک شوی دی. ځینو احتجاج کوونکو په پولیسو په بوتلونو او نورو شیانو ګزارونه وکړل. په همدې حال کې سوله ییزو مظاهره چیانو له دغو قهرجنو احتجاج کوونکو نه وغوښتل چې د تاوتریخوالي نه د لاس واخلي. د فرګسن د کار د پولیسو مشر توماس جکسن د جمعې په ورځ یو شمېر رپورټونه خپاره کړل او یو ثبت شوی ویډیو یې خپاره کړه چې پکې 18 کلن تورپوستی امریکایي ځوان میشل براون خودل کیږي چې د اګست په نهمه د یوې مغازې له محاسب سره لاس او ګریوان دی. په خپاره شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې براون د سګرټو یو کارتن له مغازې غلا کړی او وړي یې. دی وروسته د یو پولیس له لورې په ډزو کې وژل شو، خو لا هم د هغه څه په هکله ډیر وضاحت ورکړ شوی نه دی چې د ده د مرګ سبب شو.
او د پای خبر همدا چې برتانیا پولیس وایي د هغو کسانو له ډلې یو مړ شوی او لږ تر لږه 19 نورې روغتون ته انتقال شوي چې د لندن په ختیځ کې په یو بندر کې د یوې بیړۍ په کانتینر کې ځانونه پټ کړي وو. پلټون کې وایي دوی د شنبې په ورځ د تیل بیری ډوکس سیمه کې په یو کانتینر کې دننه یو دیرش تنه وموندل چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دوی وایي دغه کانتینر د بلجیم د زیبورګ له سرحد څخه په یوې بیړۍ کې انتقال شوی. تر اوسه ویل شوی نه دي چې دغه کسان د کومو هیوادونو دي او څنګه د کانتینر په منځ کې ژوبل شوي دي. پولیس وایي په دوی کې ځینې د بدن د اوبو له کموالي او نورو صحي ستونزو څخه کړیږي.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډیرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د انتخاباتو کمیسیون ویلی دی چې د شپږو زرو صندوقونو د رایو شمیرلې پیل کړي دي. نن د ادبي دیرې په پروګرام کې شاعر افضل ټکور زموږ میلمه دی. تاسو هم کولی شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. نمبر دی 202-619-1111. خو په سر کې دا رپورټ واوري چې اکرام شینواری د کابل نه رالیږلی دی او وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې د شپږو زرو صندوقونو د رایو شمیرل او تفتیش پیل کړی دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځانګړي پاملرنې لاندې د شپږ زرو صندوقونو د رایو شمېر شمیرل نن سهار د کاندیدانو د استازو، ملګرو ملتونو او نړیوالو افغان څارونکو تر څارنې لاندې پیل شول چې مسؤلیت یې په خپله د دغه کمیسیون په غاړه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغه بهیر تر څنګ په دې بڼه هم د رایو د صندوقونو پلټنه دوام لري. نور وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوري چې تاسو او د افغانستان خلکو سره وعده شوې وه، نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شپږ زرو صندوقونو د رایو د بیا شمېرلو لړۍ د کاندیدانو د استازو او نړیوالو او افغان څارونکو په وړاندې پیل کړه. نور محمد نور وویل چې په اوس وخت کې د ځانګړي پاملرنې لاندې د رایو د صندوقونو د بیا شمېرلو کار په هر شپ کې د څلوېښتو ټیمونو لخوا پر مخ وړل کېږي چې ژر به دا شمېر په هر شپ کې پنځوس ټیمونو ته لوړ شي. ښاغلي نور د دې پلټنې د بهیر سره د ځانګړي پاملرنې لاندې د پلټنې د بهیر د توپیر په باب وویل چې دا پلټنه د ځانګړي پاملرنې له مخې په ډېر احتیاط او د نړیوالو افغان څارونکو په مخ کې ترسره کېږي او هم په صندوقونو کې پرتې رایې بیا له سره شمېرل کېږي.
دغه شپږ زره صندوقونه چې دي، درې زره یو ستاد مشخص کړي دي د بلابل ولایتو څخه او درې زره هم بل ستاد مشخص کړي. لیست د ټاکرو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده او پریکړه په دې شکل باندې وشوه، هر هغه صندوق چې د دغو کاندیدانو په لیست کې وي نو په دې شپږ زرو کې وي، دا به ځانګړي تفتیش ته وړل کېږي چې دا هر ولایت وي، البته چې په دې لیست کې شامل وي، او که په لیست کې شامل نه وي دا به عادي تفتیش ته ځي. نور هیڅ ډول بدلون او
د ریو د بیا پلټنې د کړنلاري شپاړسمه ماده چې چک لیست شپاړسمې مادې په نوم یادیږي، که صندوقونه داسې نتایج ولري چې د نړیوالو ډیرو ښو معیارونو له مخې د ځانګړې پلټنې غوښتنه وکړي، د مثال په توګه کله چې د لومړي او دوم پړاو انتخاباتو د ریو ترمنځ ستر توپیر موجود وسي، چې په دغه یو حالت کې دا ډول صندوقونه د نړیوالو افغان څارونکو د کاندیدانو د استازو د ځانګړې پاملرنې وړ ګرځي او په ځانګړې توګه پلټل کېږي. د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو چارواکو هم امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې دا پلټنه پیل شوې او تر اوسه د کومې جدي سونې سره نه ده مخ شوې. د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ټاکنیز ټیم د تخنیکي ټیم رئیس داود سلطانزوی امریکا غږ ته وویل چې د پلټنې کار د تمې په خلاف ورو پر مخ روان دی. سلطانزوی د بهیر د ځنډني پرمختګ علت د نوي چک لیست په اساس د صندوقونو پلټنه او د صندوقونو د پلټنې لپاره د انتخاباتو په کمیسیون کې د ځای کموالی وښوده. په راروان ورځو کې د بهیر د چټک پرمختګ هیله وښوده. سلطانزوی وویل چې هیله لري چې بهیر به ګړندی شي او سیاسي موارد به پکې شامل نه شي او بهیر به یوازې په تخنیکي بڼه پر مخ لاړ شي. د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم یو وین مجیب الرحمن رحیمي هم امریکا غږ ته وویل چې د دغو صندوقونو پلټنه د دوی د ټیم یو اساسي غوښتنه وه. رحیمي وویل چې ملګرو ملتونو ته د وړاندیزونو په ډله کې د مقابل ټیم د درې زرو صندوقونو د پلټنې وړاندیز تر ټولو مهم وړاندیز و. رحیمي وویل چې د بهیر د پیالېدو نه راضي دی او هیله لري چې د دغه بهیر په ترڅ کې به اکثره درغلۍ رابرسېره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمعې د سهار د اوو بجو نه د جمعې د شپې تر اتو بجو پورې پنځه سوه یولس د رایو صندوقونه پلټل شوي، چې ورسره د پلټل شوو رایو د صندوقونو شمېر نهه زره درې سوه او اته اویو ته رسېدلی دی، چې د رایو د ټولو صندوقونو یو څلوېښت فیصده جوړوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نخبريږي. د پکتیکا د پوهنې چارواکو ویلي دي چې په دغه ولایت کې په شپاړسو ښوونځیو کې د لوبو د میدانونو د جوړولو هڅې پیل کړي دي. ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
په افغانستان کې د ښوونځي زده کوونکي تر ټولو زیات د ودانیو د نشتوالي او د مسلکي ښوونکو درسي موادو له کمښت څخه شکایت لري، خو پر دې سربېره د زده کوونکو لپاره د لوبو او تفریحي ځایونو جوړول هم یوه اړتیا بلل کېږي. د همدې اړتیا له مخې د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شپاړس ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د لوبو په برخه کې د اړینو وسایلو د برابرولو ترڅنګ د لوبو میدانونه، ځینې تفریحي پارکونه او شنې ساحې جوړوي. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي امریکا غږ ته وویل د زده کوونکو لپاره د لوبو او تفریح په خاطر دغه رامنځته کېدونکي اسانتیاوې د سیکا په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لوري د درې سوه پنځوس زره ډالرو په لګښت جوړیږي. هغه زیاتوي چې دغه پروسه د اوس لپاره په مرکز خرنه او یوسف خیل ولسوالۍ کې ترسره کیږي، خو وروسته به د امکاناتو په برابرولو سره نورو سیمه ولسوالیو ته هم وغځیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست لپاره د 3,500,000 امریکایي ډالر په ارزښت البته په مرکز خرنه او یوسف خیل ولسوالۍ کې د 1,400 لپاره د لوبو میدانونه جوړیږي چې په دې کې ابتدایي لپاره د لوبو میدان د فوټبال او د والیبال میدان او په څنګ کې ورسره شنه ساحه او د لوبو وسایل د متوسطې او لیسې لپاره د فوټبال والیبال میدان او شنه ساحه دا موجود دي.
خاغلی کوچی زازید یادوشو یو پروژو د کیفیت په برخه کې د اندېښنې په جواب کې ویل چې د پوهنې ریاست د انجینرانو تخنیکی ډله به په ښه کیفیت سره د جوړیدو په خاطر له دغو پروژو په خپل وخت څارنه وکړي. 14 کلن ماشوم محمد الله د پکتیکا د مرکز خرنې د خلیفه بابادي ښوونځي یو تن زده کوونکی دی. هغه د لوبو لپاره د اسانتیاو په رامنځته کېدو خوښي څرګنده کړه او دا یې د زده کوونکو د اړتیاوو یوه برخه وبلله. محمد الله زیاته کړه چې دا مهال د ښوونځي زده کوونکي د تفریح او یا د ورزش د مضمون په وخت کې په خاورو او سپیرو ډاګونو لوبې کوي، خو هیله من دی چې د لوبو په برخه کې یادې شوې اسانتیاوې ډېر ژر رامنځته شي.
او هیله مو د ورڅخه چې دوی دغه کوم میدانونه چې یادونه یې کړې ده او یا یې د جوړولو ژمنه کړې ده، دا زمونږ او همدارنګه د مونږ د پکتیکاوالو د هر متعلم لپاره د هر زده کوونکي لپاره ډېر د خوښۍ ځای ده.
زلمی خروټی د پکتیکا د مدني ټولنې یو تن فعال دی. هغه د پوهنې ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د زده کوونکو لپاره د زده کړې د زمینې برابرولو تر څنګ په ځینو نورو برخو کې هم د اسانتیاو په رامنځته کولو کې زیاتې هلې ځلې وکړي.
د سکا موسی د مرستو څخه مندویو چې د پوهنې ریاست سره یې کړي دي او دا ډول مرستې باید د پکتیکا د پوهنې په بهیر باندې مثبت اغیز وکړي. ولې د پوهنې د ریاست د مقام څخه مه غوښتنه دا ده چې د دې پروژو د تطبیق او کیفیت څخه څارنه وکړي ترڅو په لوړ کیفیت او ښه معیار سره جوړ شي.
د یادونې وړ ده چې پکتیکا ولایت 344 فعال ښوونځي لري او په مجموعي ډول پکې تر 1,550,000 زیات زده کوونکي زده کړې کوي چې شاوخوا 15% یې نجونې تشکیلوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې ټولې غیر قانوني وسلوالې ډلې دې خلاصلا شي. د ازادي رادیو خبریال جاوید حسنزاده رپورټ را لېږلی دی.
د کورنیو چارو وزارت وایي په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو او راټولولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دې ولایتونو د اوسیدونکو پر لپسې شکایتونه ورورسېدل. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 ورځو راهیسې د ملي امنیت په همکارۍ په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی دانش وویل کورنیو چارو وزارت پلان لري چې د غیر مسؤوله وسلوالو د نیولو او بې وسلې کولو پروسه په څو نورو ولایتونو کې هم عملي کړي.
د بې وسلې کولو ټول پروګرام ډېر ښه په مغزي. په دې اړه یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی چې مشري د پروان ولایت والی کوي او نور ټول امنیتي چارواکي ورسره همکار دي. ټاکل شوی چې دا پروګرام نورو ولایتونو کندوز او بغلان ته هم وغځول شي، ځکه هلته هم د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو له شتون څخه شکایتونه کیږي.
په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کېدو لړۍ په داسې حال کې پیل شوي چې په دې او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې خلک د دې کسانو له فعالیتونو زیات پتنګ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په پروان کې د لسګونو غیر مسؤوله وسلوالو ځایونه مشخص کړي او لسګونه یې بې وسلې او نیولي دي. وسلوالې غلاوې، انسان تښتونه، مرموزې وژنې او په بېلابېلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د پروان ولایت اوسیدونکو د غیر مسؤوله وسلوالو په اړه کړي دي. شاوخوا 10 ورځې وړاندې د دې ولایت د علماو شورا رئیس هم ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په 2 وروستیو اونیو کې 168 تنه عام وګړي د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو لخوا د پروان په ولایت کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي شورا رئیس هم په یاد ولایت کې دا ستونزې تاییدوي او وایي چې د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو له نیولو وروسته به په دې ولایت کې جنایي پیښې کمې شي. د پروان د ولایتي شورا رئیس احمد زکی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د غیر مسؤوله وسلوالو د له منځه وړلو لپاره د کورنیو چارو وزارت لخوا پیل شوی هڅې باید دوام پیدا کړي.
د دې پدیدې سره باید دوامداره او جدي مبارزه وشي او د پروان امنیتي مسؤلین باید په دې اړه دوامداره هڅې وکړي. له دې پرته که دا پروسه د یوې ورځې یا څو اونۍ وي او په پای کې امنیتي ځواکونه بیرته کابل ته ځي، نو زما په فکر دا ستونزه به بیا موجوده وي.
په هیواد کې د غیر مسوله وسلوالو فعالیتونه او په دې اړه د خلکو شکایتونه او اندېښنې کومه نوې خبره نه ده، بلکې له ډېرو کلونو را په دې خوا خلک په دې اړه شکایت کوي او ویل کېږي چې د غیر قانوني وسلو موجودیت حکومت او خلکو ته یو سرخوږی دی. د چارو یو شمېر کارپوهان هم د جنایي جرمونو د کمیدو او امنیت په خاطر د غیر مسوله وسلوالو کسانو په وړاندې مبارزه مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې له وسلوالو سره باید له نیول کېدو وروسته قانوني چلند وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
آشنا رادیو د ادبی دیرې د پروګرام قدرمن اوریدونکو ستړي مشې په خیر راغلي ادبی دیرې ته. نن شپه موږ د پروګرام ته شاعر افضل ټکور صاحب ملمه کړی دی. د فعلاً په لندن کې اوسي، ډېر کلونه کېږي چې هملته ژوند کوي، مګر فعالیتونه یې ادامه لري. پخوا ډېر کلونه مخکې په همدغه پروګرام کې د برخه اخیستې وه، هغه وختو کې څو کتابه چاپ شوي وو، نو اوس موږ غواړو چې بیا د دوی سره وغږیږو او یو ځل بیا دی په پروګرام کې معرفي کړو، د دوی په کارونو باندې وغږیږو چې وروسته له هغې چې موږ ورسره غږېدلو یې تر اوسه یې نور څه فعالیتونه کړي دي، خصوصا چې دی ترجمې کوي، لیکنې کوي، شعرونه وایي او همدغسې نورې مقالې لیکي، فرهنګي فعالیتونه لري. ټکور صاحب ستړی مشي، پروګرام ته په خیر راغی. افضل ټکور صاحب پروګرام ته په خیر راغلی، ستړی مه شئ.
خیر زندي اوسئ، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نه چې پروګرام ته راغلی یاست.
ټکور
صاحب، د تازه وختو کې بس تاسو دغه ادبي او هنري فعالیتونو کې څه پېښ شوي وي غواړو ور باندې پوه شو، ځکه یو څه معلومات خوشته ده، خو غواړو د نوې نوې خبرې تاسو نه واورو.
تاسو دوستان ته ټول ته سلامونه. اکثره هیوادوال یا فرنګیان خبر دي زه د ورستي لس کلونه کېږي چې په لندن کې اوسېږم. دلته موږ په خپل دلته د افغانستان د افغان لیکوالو فرهنګي ټولنه جوړه کړې ده په لندن کې مرکز دی، او وخت نا وخت د افغانستان د پیښو په اړه، د افغانستان مشاهیر او مفاخر منځو، د افغانستان ملي ورځ منځو، او هغه لیکوال په یاد غونډې جوړو چې هغوی دلته په لندن کې یا په نور غربي اروپا کې اوسېږي. د بیکارو څنګه په دې ورسته کې یو شعري ټولګه چاپ شوې ده، او نور بس وخت نا وخت لیکنې مقالې خپل ځان مصروف ساتلی دي. نو
ښه، ډېر ښه، تشکر. دا شعري مجموعه چې اوس چاپ شوې ده، د دې نوم به څه؟
دا ورسته شعري مجموعه زما چاپ شوې ده، د دې نوم د زما شعرونه یتیمان دي.
ښه،
زما شعرونه یتیمان دي، دا زما ورسته شعري ټولګه ده چې په دې وختونو کې په پېښور کې چاپ شوې ده، په د مومن خبرندوی ټولنې لخوا نه زړه په شمیر باندې بل څه.
ښه، څومره شعرونه پکې دي؟
دي کې تقریبا د سل په شاوخوا کې شعرونه راغلي.
او دا نوم چې دی ورته غوره کړی دی، زما شعرونه یتیمان دي، دا په کوم شعر یې نو؟
بل دا یو شعر دی، زما دا یو شعر دی، په یو غزل دی.
ښه،
نو بیا په دې خاطر چې دوستانو مې د خوښ کړی و، نو بیا په هغې نه د هغې یو بیت وم داسې چې په همدې باندې شروع وه، نو بیا ما د دې مجبورۍ لپاره دا نوم غوره کړو.
نو ټکور صاحب، موږ خو نه دی اورېدلی ده، او کتاب مو هم نه دی لیدلی دا چې چاپ شوی دی، نو زمونږ هم تلوسه ده دا شعر به تاسو نه یو ځلې واورو. کړه
په سترګو زه به دغه کومه دا شعر به تاسو نه یم. زما شعرونه دا داسې پیل کېږي چې زما شعرونه یتیمان دي، مور او پلار نه لري. زما شعرونه یتیمان دي، مور او پلار نه لري، له مینې ډک، له ښکلا ډک دي، په چا کار نه لري، او نیکبختي زه خو یې منم خو زړه مې کله مني. نیکبختي زه خو یې منم خو زړه مې کله مني چې پښتنې پیغلې له مینې نه انکار نه لري. نو فخنه غواړم مله
په ځان دا کړې
د غدری به ته چې ما یاد ودا په تاسو ته دالې کوم ها اورست لري پر ځم مله کې به زدا فندا شیر را دغه کوم چې
پیدا کوم
بلې چې
او کوم مجموعه مخې ته بیا را پیدا کوم وای
مجموعه مخې ته پرته ده بس دا بیا ټول تاسو ته ویم دا شي دا
پیدا مخړه
کتاب ملائم پیدا
مہربانی والے
دا غزل داسې پر شوې چې زما شیرونه یتیمان دي مور او پلار نه لري خپل ډک لمینه ډک دي په چا کار نه لري حیران هغه ته يم چې زړه کې نفرتونه لري حیران هغه ته يم چې زړه کې نفرتونه لري دوه ورځې ژوند دي بي لمینه اعتبار نه لري هغه نه مرګ خدای ګو چې سل زله بهتر بوي هغه نه مرګ خدای ګو چې سل زله بهتر بوي څوک چې په خپل وطن کې اوسي او اختیار نه لري نیکبختي زه خو یې منم خو زړه مې کله مني چې پښتنې پیغلې له مینې نه انکار نه لري ما اورېدلې دي څو ځله د دې خار په حق لا چې محتسب او قاضي دواړه دغه خار نه لري غټۍ به څنګه شونډې پرانیزي په داسې وخت کې چمن په وینو خړوب شوی او مالیار نه لري ټکور بچا چاته په زړه باندې پټۍ لګوي داسې څوک نشته چې په زړه باندې پرهار نه لري
ډېر تشکر ټکور صاحب نو تاسې ویلې چې ټکور به چاته په زړه باندې پټۍ لګوي نو د ټکور خو کار همدا دی نو ټکور خو همدې دپاره یې کړه ډېره مننه یو سوال ما دلته د فکر کوم دا اوس را وګرځېده چې خپله به ډېر احساس کوئ پوهېږئ به چې د تیرو پنځو یا شپږو کلونو په نسبت به مو شعرونه څومره پاخه شوي څومره به مو فکر کې بدلون راغلی او غزل یا هر ډول شعر چې هر صنف د شعري چې تاسو وایي څومره به هغه کې پوخوالی راغلی
طبیعي ده چې انسان باید د ورځې نه بلې ته باید په هر لحاظ پوخ شي ژوند د تجربو مجموعه ده
کله
چې باید د سختو ټیټو لوړو ژورو نه جوړ دی ژوند د زمونږ د افغانانو ژوند خو ټول حادثې دي ټول پیښې دي او دغه د سیسلته زده کړه ده په حقیقت کې نو زه فکر کوم دا قضاوت به لوستونکي ښه وکړي او خپله خانه دې زوی چې ما شعر څومره پوخ شوی څومره خو په دومره به ووایم چې طبیعي شکل باندې انسان په ما کې هم د پخوا پر څیر باندې بدلون راغلی ډېر زیات او هغه زه فکر کوم د غربي نړۍ ده چې دا تاثیر کې په سړي باندې لکه اوس په یو ساده مثال تاسو درکوم زه په خپله مثلا په ډېر زیات د انتقاد پلوی یم زه په دې نه خفه کېږم که یو څوک ووایي چې دغه شعر یا دغه ادبي اثر دي یا دغه لیکنه دي په دغه دلیل باندې نیمګړتیا لري ولې له بده مرغه زمونږ زیات دوستان د دې سره دغه نه دي موافق نه دي
تاسو ټکور صاحب تاسو خو به خود دا منئ یا ورسره به موافق استئ ځکه چې تاسو یو خپل یو کتاب دی کره کتنې په نامه کنه چې هغه کې تاسو په نقد باندې د هغه په معنا او په مفهوم باندې په ارزش باندې ضرورت باندې فائدې باندې خپل غږېدل یسئ نو ته به څنګه وکړی شئ چې څوک درته ووایي چې دغه لغت صحیح نه دی یا دا شعر صحیح نه دی او ته ورسره مخالفت وکړې ته به خود منې نو
زما مطلب یوازې زما په ما کې نه دی زما مطلب دا دی یو یو چیرته ډېره پخوا یوه مقوله وه یو خبره وه چې ما لوستلې وه غلطه لیکلې چې دغه د دوستانو ترمنځ انتقاد د ګلونو د ویشتلو په معنا
صحیح دا مونږ اوریدلې دي
او کنه دا د ګلونو د ویشتلو په معنا دا یو ډیره پخه خبره ده چې تاسو چې په چا انتقاد کوي په حقیقت کې د ګل په ګل باندې وځو خو بعد هم مرغ زمونږ په ټوله کې نه انتقاد په بل مفهوم افاده شوی دی
بله
خلک سره هدا سپیدا شوی چې انتقاد یا نقد نیوازې د یو چا د پدو اړخونو یا یا په څنګه تاسو
مانا دی او چا تحقیرول دی او چا سپکاول دی او چا بدنا
سلیقوي دغه
وسه بله
سلیقوي برخورد سره شوی دی
نو څنګه کېده شي چې دغه تقویه شي په دې خلکو کې دغه روحیه
یعنی زه په دې اکیډیم ادم ډیر زیات دوستان سره کوم چې ترڅو چې منګه په عام ډول که څومره چې شعر ته تعهد لرو یا غ شعرنک مهیله لرو یا د شاعرانو زه په دې اکیډیم تر څو چې منګه انتقاد پذیر نشو موږ نشو کولای یو جامع یو ګټور اثر دغه ټولنې ته وړاندې کړو
بله
تر ټولو نو د شعر د چې موږ د کره کتنې روحیه پیدا کو د اوریدلو زغم پیدا کو ولو کاغه زمن په شخصي حریم هم تیرې وی خو به دا ماغه شو جواب ورته پیدا کو
درست
ماغه شو ډیر معقول جواب پیدا کړو نو خبره ده چې اصلا انتقاد باید په اصلي مفهوم زمن پټول نه کېده خصوصا ادبي انتقاد زمن پټول کې باید په خپل اصلي مفهوم افاده شي نه په بد مفهوم چې تر اوسه پورې راځي ریواج مندل دي یا پاتې شوی تر اوسه پورې
مثلا تاسو چې د خپل کتاب کنه زما شعرونه یتیمان شو دا کتاب هم چې خلاص شو مخکې دې چې چاپ تا ورکیت من تاسو یو څوک سو تا ورکړی دی چې دای کتل دی نظر په ورکړی دی او س کم یو زیاتې کپ کی وی هغه به ریکلې خو مخې د دې چې هغه چاپ شي تاسو ته به در خودلې چې ویل ولې چې ماده غشې لیکل دی نو ځنې کسان د سشته دی چې هغه یې مغه چا چې نقد لیکو یا سو تبصره ور باندې وکړه غوړي غوړي وې دغه انتقاد چې کړی دا منه شو په دې کتاب کې دا زنه غوړم چې پکې ولیکې الان کې هغه د دې لپاره دی چې نور خلک ولولي ورته توجې شي تناسز د کې دا باید ونشي زه دا خبره خو تاسو ته نه کوم خو تاسو منګي اورو په دې ټولنه کې دغه څه شي ودی او شته باید دا پری خودل شي چې یو تاسو یو اثر لري هغه باندې چې خیم ویلې دي بدیم ویلې دي یا کمې زیاتې ویلې دي هغه باید هغه څه نشر شي
خبره ده چې منګ ما خو تاسو مخکې ویلې په حادثه چې په افغانستان کې یو سره دې چې ډیر ورسپاتې ټولنه و زمونږ د بیا تم دومره وده پرمختګ نه کړي هلته د سیو سیستم هغه وخت په چې زله هلته هم په دغه دوش په ګمش په تم کولو کې هلته د سیو سیستم و چې و اثر به خبرې ده د ډیرو کمیشنونو نه بچی ده
bale
د مثال ته زه په مسنځ په یو مجله کې کتل کې ډلې غړې ما په تاسو په قبایلو د وزارت کې چاته زه جرګې په منځ مجله وا ها البته زما وظیفه زما جاب دا و چې زه به البته هغه تشیرونه چې په دې کې چاپ کیږي زه به دغه مسولیت دی ریسپانسبلټی و ما نه ماغه به چاپ زه به دغه امضا کوم ها چې دغه شی د چاپ ور دی دغه نه دی ور البته راتله مثلا په سلګونو شی نه راتله خو په دې مجله کې به چاپ د لشر په مثال په توګه ته ویم مګر هغه لاس بیا په دې خوخه دل چې کوم صحیح د وزه چې په دې کې هم بیا شاعرانو سره یو جګړه او چول زما شي نه چاپ شو بل وای چاپ شو خو اصول دا و ام دغه ډول به د کیسې کتون کې دل چې کوم څوک د کیسې مسول هغه به دغه لاندې کیسې کتلې بیا به امضا کول
یعنی هر څه بدل یو 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 کاره کتنې نشیدل
دل کنه پاتې اوس له بده مرغه میډیا دا چې په خپل ډیر پرمختګ کړی فیسبوک دی سکایپ دی یا نور دغه دی دی کې څه چې څوک غواړي اره د کار سره لیکوال دی هر څوک یو خبره کولی شي او بیا په خپل خبره ولاړ دی موږ بدبختی ده چې باید موږ هر څوک انسان خو پر ډول ناقص دی نیمګړی دی
bale
نو څوک پورا نه دی نو مزه زما خپل شخصي تجربه دا ده چې تر څو په ادبیاتو کې او خاص ډول په شعر کې منګه د انتقاد روحیه په ځان کې پیدا نه کړو شاید نور هم مبتزل اثر ټول انت وړاندې کو او یو هیله مې دا ده چې ته وکول شې د کره کتنې په نوم باندې یو اته غونډه جوړ شي سیمینار پوخه پښته تمکن کې د کره کتنې ضرورتونه د کره کتنې اړتیا چی شي د ولی کره کتنې په دې نوم باندې یو سیمینار جوړ شو یا کله چې د کوار ټونه په کابل کې جوړ شول هغه به د کره کتنې یا د نقد په اړه باندې ځنګړي غونډه جوړولې زما یادی مثلا زما شیرونه معنی له شیرونه وخته لغه یو لیکوال تور کړ هغه په نظر ولیک بیا هغه بل لیکوال تور کړ هغه په نظر ولیک بیا هغه درم تور کړ
bale
دا درې واړه بل وستر کې دلغه چا چې صفت کړي واغه بل کې غیبت کړم دا به کمپیر کېدل یا به مرسته کېدل سره په سره دی به یو چی تر وته لیکوال یا شاعر متوجه کېده چې مثلا دغه توري زلپی یا دغه غټي سترګي یا د وړي سترګي چې مې دي کړی دي د دې ارتیا
او نه ارته څومره ده کوم څومره
څومره مناسب و دغه دغه کلمه چې دلته تا نه ولیکل
نو په دې حساب باندې به یو څه نه چور یو څه دغه به منځرات له اوس هغه سیستم له بده مرغه په افغانستان کې نشته د شخصي مطبی دي شخصي لیکوال دي شخصي خپل ورزي ولته بس چې وغوړ چاپي
یعنی ازدیاد هغه د کار هغه کیفیت باندې تاثیر کړی
ازدیاد خو سره له دې چې سړی باید نا امید نه شي پښتو ژبې ډېر پرمختګ کړی دی همدغه زیاتوالی کاسټ خدای هغه حمزه بابا زه ډېر در کوم هغه بیا چې خیر دی چې دی ولاس ګوتی وي کنه خو په دا نړۍ کې یو پنځه پښتانه پوسټ وایي خیر ده که بېل وي کنه لاس دي خو چې دی یو لاس ګوتی وي کنه نو داسې دي چې کوم زه وایم چې د دغو ډېروالي یا د دغه کثرت تر منځ چې یو تفاهم موجود وي
درست ښه
نو بیا کېدای شي سړی ووایي چې ډېر دي وي خو هغسې نه چې لکه په وختو کې یو متل دی چې ډېر شي ګنډېر شي ګنډېر دي نه وي
بلې
منګه پکات سر په زما هیله یا زما ریکوست یا زما دغه د خپل لیکوال نه پرنګانو چې دی په خپل منځو کې سره ډیر سم یو شی دی چاته وي هغه دی څو څو کسانو ته وي چې هغه بیل بیل دغه کې بیل بیل نظریات د هغه په نتیجه کې کې اثر چاپ شي زه فکر کوم خیر به ډیری
bale
درست ثواب به ډیر
هم مننه ډیر تشکر د امریکا غا غشنا رادیو د ادبی ډیری د پروګرام قدرمنو اوریدونکو منګه امدا اوس په دې پروګرام کې د شاعر او لیکوال افضل ټکور صاحب سره غږیږو د دوی یو نوی د شعرونو مجموعه چاپ شوې ده زما شعرونه یتیمان دي د عنوان دی وای چې د وختو کې په خبر کې چاپ شوې ده منګه خو سپوره د مجموعه نه لرو زمنګ لاستانه درغلی نو کېدې شي کده چا خوخوي بس په خبر کې همدغه کمپنۍ چې چاپ کړې یم دا چا چې چاپ کړې غینې اخستای شي دا کتاب او تاسو نوم مخکې ذکر ک خو ما یاداش نه ک
زما شیرین یتیمان دي
نه نه دا چې چاپ کړې د کم شر
مومن خبرندې ټول چاپ کړې
مومن
کابل کې پیدا کیږي
هر چیته پیدا کیږي
بلې شپ
د دې نه علاوه تاسو خو ډېر نور کتابونه چاپ شوي دي کنه یو کتاب مثلا د لیکوال او د سیري د بینوا صاحب شیرونم تاسو راشول کړی دی د رحمت شاه سایل شیرونم راټول کړی دی دام چاپ شوی دی په خو مګر اوس تاسو فقط هم د یو مجموعه و د شیرونو چې دا چاپ شوی دی تازه هغه شوی دی
تازه دا
ښه مثلا تاسو شیرونه بهیرونه کلاسیکو شاعرانو په اړه کې هغه د دغه سوانې د یادغه په اړه کې معلومات دي نو لیکنې خو مو زخت دي دي نه مخده یو وخت تاسو د ژوندون مجلې مسول مو درست راکوسه
بل څه بل بل خو ډیر کول نو مسو کالو
زه فقط غواړم یو پوښتنه وکم چې شاعران سید چې خپل موهید مغدی ده محیط نه متاثر دي او سچ په محیط کې تیریږي نشي کولای چې دا غي نه زانو باسي او د یو شیر وي چې هغه سپغټول نه کینی یا چاري دي لري یا چاوري دي لري یا پد تیر شي ویني دا خو هیڅ امکان نه لري مګر هم شاعر ته اوس وسی فرض په لندن کې ډیر شاعران دي خارج کې وسی دوی چې دلته راځي دي مخکم تاسو ولې چې تاثیر کې د خارج ژوند او مسولیتونه او کارونه مګر بیا هم هغه د موږ چې تاسو شیرونه اورو نام خدا د شیرون دي چې بيخي هغه احساس پکې ده په ماغه رقم چې تاسو افغانستان کې به امده غسه شیر بده ویل ویل کده اوس چې خود دې به یو خبره ده چې ته د سیسن کې راغلی چې دومره ډیر در باندې تاثیر نه کړی تعلیم تحصیل په خپل ملک کې کړی او په جبه پیږي مګر اوس ځنې کسان دي چې فرزندې دومره عمر نه لري ځوانان دي خارج کې اوسيږي یو څه یل تز ذکر دي دا یو خبره ده او بل دا چې د شاعرانو دغه د شعر کې چې کوم پیغامي کړه تاسو د حالاتو ته وګورئ تاسو د خپل شاعرۍ ته وګورئ د یعنی مهم شی باید چی شي وي شعر کې باید پیغام څنګه باید یو شاعر خپل پیغام ورسي یو ګټه بایسي ځکه دلته شاعران شعرونه وایي مګر خپل د وطن حالاتو نه دومره کافي خبر نه وي مګر بیا هم د دې په شعر کې اوس شته ده هغه مهم یعنی پیغام څنګه ورسي خلکو ته دا شاعران په خپل شعرونو کې
من په خاده شو چې ځنی ایرانی لیکوالو دا د شعر د پاره یو خاص څو ذکر یو قواعد ان چې یو شعر به د پیغام ولري او په ویلو ورزی او مفهوم ولري ایا دا په لوستلو ارزي کنه ارزي سره دي چې دا زوړ میتود یا د شعر د پاره زړې خبرې وي خو ځنی ټکی وس هم نوې دی پاره کې د مثال ته تاسو یو شی خبر ته اشاره وکړه چې زپ پمدغه علت دې چې په عمر کې راغلی ما غربي نړۍ ته چې التم ډیر عمر تیر کړی د خپل ژوند دې ته برخم تر اوسه نیمه شوې نه ده چې په دې ناشتي درک
بله
خو وروسته نسل شاید هغه څه ونه لري ځکه دا د ښار ژوند یا د اروپا ژوند او بیا د زمونږ په هیواد کې ژوند خو کامل
او یا د کلی ژوند په خپل وطن کې
په خپل وطن کې د کلی او د ښار ژوند سره ډېر فرق لري ګنه
بله
نو اوس سره دې چې اوسه کلیوالي ژوند هم تغییر کړی دی ناغه ګدرشته ده ناغه منګشته ده ناغه غانېشته ده
لوانګولا چیشته ده
نو ناغه په ټی په شکل باندې کېږي خو په هر حال زه فکر کوم دغه ادبیات داسې چې نصر په نصر انتقالي ګنده کلی نه مم داسې دي نو زه فکر کوم چې ته مونږ وس هم د ګودر ذکر وکړو نو دا به مونږ دوه کار کوي په حقیقت کې دا چې دغه د ګودر مفهوم به ژوندۍ ساتلې وي او دیم یو څه به راتلونکي نسل ته په میراث پریخي وي هغه به تصور کوي چې دغه سي ګودرونه وو دغه ته به انجن تلې تقریبا د کلینا یو کیلومتر لري یا لدینه زیات لدینه کم البته به مونږ کې یو د چکلو براوړل کېن او اوس کې خالي اوس هر کور کې نل دی دا تاثیر کې راغلو د پیغام خبره چې په شعر کې تاسو وکړه شاعر وای هغه څه کوي چې نور نشي کولای
څنګه
شاعر عادي انسان څه پرپېږي شاعر هغه څه وایي چې د ټولنه ورته اړتیا لري د خلکو ورته اړتیا لري د مینوال ورته اړتیا لري زما په ان باندې په سني وخت کې شعر باید هغه پیغام ولري چې هغه زمونږ د ټولنې د اوسنیو حالاتو سره مرسته کولی شي د کومو حالاتو سره د هغو حالاتو سره چې د دغه ناخوالو ته د پای ټکی کېښودلی شي زه فکر کوم دغه یو پیغام که مونږ په شعر کې ولرو دا به مونږ ډېره لوی وظیفه ترسره کړې وي چې مونږ داسې یو پیغام داسې یو څه داسې یو اواز خپل د شیر مینوالو ته خپل هوادوال ته وړاندې کو چې هغه حد اقل د خپل بدو کارونو یا هغه پیښې چې موږ په هیواد کې تر سره کیږي دا غي په وړاندې
مثلا سوله خدا جنگ خنده
د وینې نه کرکا د جنگ نه کرکا د جګړې نه کرکا د خصوصا د انتقام نه کرکا دغه تشدد نه کرکا تشدد په یو وخت کې با مناسب و سالم تشدد تشدد یا مخالفت سی کئی سر از فکری سر از خپل پکور که نخپل مرمن سر مخالفت ہو لگی و دا پا دی مانا نزنی سالم مخالفت ہو لگی کورانی که دورون سر تربلون سر دا قوب سر دا خلق سر دا لکوال سر زدی کلا دا کارا کتر با انتنگار کم آغدا سالم مخالفت بسره ہو لگی
بله
سالم مخالفت من پرمختګ راولي ولی منفی مخالفتونه چې دي نیگیټیو مخالفت چې دي هغه چې دا کرکه پیدا کوي هغه نفرت پیدا کوي او په نفرت کې زمونږ هیڅ د پرمختګ نشو کولای پرمختګ په سالم د ټکر کې کیږي
بله نو زه غواړم چې هم دغه نظر چې تاسو وړاندې کړ کداغه کوم شعر لري مهرباني وکړئ دغه یو څو بند ولولې یا شعر یا غزل ولولې بیا به ستاسو په اجازه د اوریدونکو خبرې واورو چې دوی سوي کوم سوال لري نظر
زبا 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 یو شعر تاسو ته ما دا شعر د زمونږ خلک زمونږ د هوا دغه دي کنه دا ملک آزاد شعر دی او دا زه وایم خلک چې ما په خپل ولس خلک دغه څه تصور کړی دي زمونږ د کلی عجیب قانون دی زمونږ خلک عجیب خلک دي چوا کینه وینوري خسړې وي زمنګ د کلیه جيبه قانون دی زمنګ خلک جيبه خلک دی چوا کینه وینوري خسړې وي خلک په ګران یو وطن په ګران وي جانان پر ګران یو دیدن پر ګران وي خوږی خبرې به د مینې کوي نفرت او کرکه به لوینې کوي د وطن خلک میا جيب خلک دی چوا ته ورسی بیا جبر کوي کسی د جنگ کوي د وینې کوي کرکه به هر ځای کې لوینې کوي چواک ته ورسې نو ظلم کوي چې زوري ورسې خپل ورور وژني لمینه دک بخښته زړونه او بخښي چې زوري ورسې خپل ورونه وژني لمینه دک بخښته زړونه وژني تاسو زما یو دغه چې زمونږ خلک اکثره داسې دي چې په واک کې وي هیڅ خبره نه وي چواک نو وګورځي کا پوزیشن هم جوړ شي چواک نو وګورځي جګړې تم لاس واچي چواک نو وګورځي قلم ټوپک تم لاس واچي دا یو خراب دود دی زمونږ په ټولنه کې بدمرخه
دا دود ته کده دی خلکو عادت ته یا
دا دا دود نه دی دود خو دسی چې دودنم دسی دی چې دودنم دوا مامن فشته دا ام مثبت شته کنه خو موږ مثبت دا له بده مرغه په دی وس وختونو کې په دغه راوسته یو پنځله شلو کلونو کې یو دیواد ګرځیدل دی یو دود په کابل خو بيخي چې څنګه د واک نه وګرځي اپوزيشن سي خو چې واک کې وی بیا نو مې چې د وطن د بیبو د خلکو د یو لپاره هیڅ غږ نه کوي خو چې واک نه وګرځي وای چې واسو نو وطن خراب دی نظام خراب دی دا کار چې کیږي دا خراب دی در حال کې چې هماغه کار به یو هفته مخکې د کوو
خپل په هماغه مقام کې وو
نو زمونږ د دغه کارونه چې زما خپل تجربه ده دا چې زمونږ خلک نه نړۍ وال لولي او نه مطالعه کوي تر څو چې موږ مطالعې سره د کتاب سره علاقه پیدا نه کړو موږ به اندای و بله ستونزه ده چې خصوصا پښتانه یا په هیزما هیوادوال په مجموع کې ورسره مخامخ دي چې هغه د کتاب سره دوستي نه ده کنه موږ باید زما همیشه دا هیله ده موږ یو وخت کې غوښتل چې په لندن کې ولید غاړ سیمینار جوړ کړو چې ولې موږ کتاب کتاب باید واخلو تاسو باور کې موږ کتاب دلته موږ مخکې ویل چې موږ ټولنه لرو یو فرهنګي ټولنه ده هغه دلته غړي لري بیا هغوی د موږ خپله د اخلوجت تحویلي په بانک اکاونټ باندې کله کله راځي موږ ته بیا دغه پیسې موږ راخلو بیا په دې باندې موږ په افغانستان کې یو یا زمونږ دغه مشرتابه جرګې سره کینو په دې باندې یو فکر کوو چې دغه باندې یو ښه کتاب چې هغه زموږ ژبې ته دغه ته ادبیات ته ګټه ولري چاپ کړو زه به تاسو مثال درکړم مثلا موږ یو کتاب چاپ کړو د افغانستان او د انګریزانو جګړې ښا اې دا تاسو باور کوي تر دغه وخت په ځیو لیکوالو مصر په یو تناټ کتاب ملسته او څه یاد وکړم مګر ډیر به نه پېدلم چې دا جګړې کله شوې دي د جګړې قهرمانان څوک دا جګړې ولې وشولې او څنګه ماتې شولې دغه داسې خبرې چې موږ نسل به دا راتلونکی نسل نه چې به موږ به دا اوسنی نسل به ته خبر شي خو دغه کتاب په دري ژبه باندې پوهان صاحب کاکړ لیکلی او بیا دا مو پښتو کړه مو چاپ کړه مو تر لندن راورسو تاسو باور کوئ په پنځه روپۍ چا نه اخیسته په کناخ دی اوسه پورې زما سره په بوجۍ کې پروت دی په کور کې بوجۍ کې چې دا راغلي دا پرته دي نو خبره دا ده چې موږ ولې د کتاب سره
د دې شرایط فرقې تاسو خپل مخکې دا خبره وکړه چې د دې ژوند او د دې شرایط فرقې اوس نور وسایل دي تاسو خپل مخکې ذکر کړو چې فیسبوک دی او ټوئیټر دی او مثلا انټرنیټ دی البته ځینې شي نه میسر دي نو فزیکلی چې کتاب لاس کې ونیسا وخت لویل ولا او قلار چې تکیو کو چې اسکا دا دوه دوس لږ ذره بدل شوی دی کنه بس روانې په لاره کې بس ټلیفون کې دی ولا هغه یو سرخط ولا نور پرې دا په تفصیل م پويګا ښه اوس خو خبرې هډېر خوږې دي ساسي مجلس ډېر خوږ دی او دین کې به وای چې د خو تاسو موږ ته هیڅ وخت رانه نو زه مزرعه غوړم درن اوریدون کو دغه د نوبات تاسو شو او کله وخت در رسیدي خیر دی فرق نه کوي آینده بیا پروګرامو کې به د خیر تاسو سره وګورئ ګټ کور سبب بیا مل مکو بیا برشي ځکه ټکور سبب خبرو ډک دی نو تاسو چیرې نه ټلیفون کړی دی مې را بنیو کې خپل نوم واخلې او سوال وکړي ټکور سبب نو سوال لري دا شنه رادیو ده مې را بنی
السلام علیکم خورجین
وعلیکم السلام رورګل
خورجانې نه زامت کا کار در سره ما د پښلاغ
ښه پښلاغ نه میره بنیو کنه کوم مدرو
خورجانې ما بل غشتات نمبر در کاوي او زمو د سیمه ډیر شایسته سندرغاړي او ډیر شایسته لیکوال شفی سار دی ما او کتیب په ګران کې نیلم کوي
ښه شفی سار بیا نمبر دی ورکړل
نمبر منه دی ورکړ خورجانې نمبر به زو تا در کاو تا چې بل افته کې نیلم کوي
خا مونږ خپل پروګرام ته ګورم مې به کوم خیر سره ولینا خا
او نمبر دی 0313
من ادرس او دیارلس
او 010
خا خا
بیا 1 10
خا ته په پښتو ګوره ته په پښتو ماته دا ویل شي زکه که زه خا
ا 0
او
بیا چم
دریمانه ها بیا
یو بیا یو
ها
بیا درې
په دې خو پوښیو مخه
بیا یو بیا صفر
ها
بیا صفر
ها
بیا صفر
ها
بیا دوا
ها
بیا درې
خا وملکل
بیا و
و خا
مزه به گفت لاتو 0314 1200 سنتیس
زه اردو ته ضرورت زکنشته چې اردو ته ضرورت زکنشته چې ما ولیکلو تاره ته په پختو ویلې کور دې ودان مخ ته دی ګلونه بس بیا به خیر سره مو فرصت ته ګورو ورته بزنګو وه په مخ دی ښه تشکر د همکارۍ نه دی د آشنا رادیو رنور دونکو افضل ته کورسب د خبرونه ملمه ده خپل پښتنه وکي ساس نو بته مهرباني وکي تاسو کوم دینه زنګواله د آشنا رادیو ده
ژوندۍ وسې خورې زه درانه ملمه اوریدونکو په ګډون تاسو ټول معنی چې هلی سلام نو منه
وعلیکم سلام کور دی ودان
د دغه ورور نه ما د پښتنه دی یو د دې ژباړې په برخه کې تای ویل چې دا کتابونه ژباړي نو اکثره زمونږ ورور له دې چې هغه ژبه خوګه نه خپلستون کې د ځان سره نشي ساتلی کنه په دغه برخه کې د نظر غواړم او بل یو د پښتنې په کومه په افغانستان کې دغه پښتنو ټولنې ته وګورو د شیر په ځای د شوار لیکون کې ډیر تشویق دي په دې مشاهیرو او په دې دغه څه وجوهات دي چې دغه خلک په شیر باندې خپېږي نه او کاغه خوخي او یو دغه کتاب د چاپ برخه کې لکه غزنی ورونه یي چې کتاب باید په غمیاري ژبه باندې چاپ شي او ځنې یي چې دا د مختلف لهجو سره بلتیا ده باید په دې مختلف لهجو باندې خو اکثره دغه دي چې دا خبرې موږ په مختلف لهجو باندې کو پروانه لري خو لیک او لوس باید په غمیاري ژبه باندې نو دغه ما پښتنه وی نور مخنونی سم خوشاله کوم
مخته دی ګولونه
شنواره مده تو ګورم
ها شنواره سم مخته دی ګولونه تا کورس تاسو خو خبرونه واوریدل مهرباني
وکړئ شنواره سم تاسو زما سلامونه او نیکی هلی ومنه ژوندې اوسې په سعودي عربستان کې اړیکه نیولې و د ژباړې په برخه کې بزګونو مې چې ژباړه ترڅو یې استاد الفتر او حافظ استاد الفتر کې پر دې ژبه زده کول یو لوی کمال دی خپل ژبه هیرول به کمالي ده نو ژباړه ز فکر کوم ډیره ګټوره ده چې موږ په پښتو ژبه ته باید نړیوال شاهکارونه نړیوال آثار د بی وی ک سیاسي وی ک فلسفي وی ک په هر براته پاته اته سهي روغتیا برخه کې وی به دوش باړل شي د شباړې لپاره کزه تاسو مې چې په زمنګ په غونډې کې د هیوادونو کې زیات کار شوی دی له بده مرغه زمنګ په هیواد کې دغه برخه ته لکه څومره چې موږ مخکې په کار کې تنه په ځخصن باندې وګړو هغه موږ غړي ولنه دغه برخه زما په نظر باندې هم شباړې ته کار نه شوی خو شباړې په نسبی ډول پر اورسته کلونو کې په هیواد کې زیات شوی دی د نړیوالو ادبیاتو شباړې خو ستونزه پکې دا چې کله څوک چې ژباړه کوي به دا ځکه ژباړل یو هنر دی هغه هم د څنګه چې یو ساده کار نه دی باید د خپل لکه مثال په توګه کې یو څوک وغواړي یو پښتون لیکوال وغواړي او افغان وغواړي چې له بلې ژبې له انګریزي څخه یو اثر یا د روسي ژبې څخه یو اثر په پښتو ژبه وژباړي په کار کې هغه د خپل ژبې ډیره ښه غني زیرمه د لغاتونو ځان سره ولري د خپل ژبې په باندې حاکم ووسیږي ترڅو په دواړو ژبو هغه بل نړیواله ژبه او خپل مورنۍ ژبه به په دې باندې به ډیر بوریا لاسرسي ولري ترڅو کولی شي چې یو ښه اثر د اثر د ژباړې لپاره به یو معیار موجود وي چې هر اثر به زر وژباړ شي کوم اثر لومړی ټوب لري
د کوم اثر ترجمه ته ضرورت ده خلک غواړي
او کوم اثر زمنګ ټولن ته اړتیا لري زمنګ ټولن ورته ډیر زیات اړتیا لري هغه باید مخکې شي مقدم راشي اول ورسته باید پندغه شي ما تاسو ته چم دغه یو میتود یا یو سیستم ته جوړ شي ترڅو د ارزه یا د هر ډول اثر د ژباړې نه ډډه وشي بل راغلو ولی زمون پټونه کې شوار ته د شیر نه ترجیح ورکول کی دوست په خپل خبرته ویل چې آیا د شیر په معنا نه پوهیږي زمونږ هیوادوال او کدا یو دود کزل لري شوارونه بد تفکیک شیر او شوار شوار د دې چې دی ورځي خبره ده او مالته پاتې کیږي ملکیږي ډیر عمر نشي کولای یو دایمه دا چې شیر او شیر چې د هنر دی هغه ابدی دی تل پاتې دی منګه تاسو ولیدل چې منګه په دا وروسته وختونه کې په وروسته درې لسیزو کې موږ دې شوار دور شو نو ولیدل چې هغه په هغه وخت کې ډېر ښه میدان لري بازار لري وروسته بیا د خلکو د ذهنونو میر شول او خپل مارکیټ یا خپل بازار د لاسه ورکړل. زما هیله دا ده چې خلک د شعار په ځای باندې شعر یا هنرت یا شعریت ته مخه وکړي ځکه چې دا ابدي ده او شعار چې دا هغه موقت یا تمپراری شی دی او وخت پورې بیا پاتې کېږي لمنځه ځي. خو ولې زمونږ هیوادوال اوس شعار ته ډېر ترجیح ورکوي؟
ضرورت څه دی؟ ولې
د هغې ضرورتونه دي چې هغه علت یې دا ده چې زمونږ د هیواد حالات نورمال حالات نه دي، عادي حالاتو کې موږ نه یو. موږ د جګړې په ډګر کې یو، موږ په جګړه ییز حالت کې ژوند کوو. زمونږ هیوادوال کله څوک یو شاعر یوازې سولې ته چې هغه که سوله راشي نو بیا هغه شعر نه پکارېږي، که شعر ووایي نو هغه دغه وخت لپاره اوس ضرورت دی، که شعار هم وي هغه دغه وخت اړتیا ده، دا اوس باید موږ ورته ضرورت لرو. یا مثلا جنګ سالار پر ضد باندې، د جګړه غوښتونکو پر ضد باندې که موږ شعرونه وایو هغې ته مجبور زموږ هیوادوال وخاندي، یا هغه ډېر خوښ کړي، یا هغه ډېر په ژوند کې ورته ځای ورکړي، ډېر واوري. علت یې دا ده چې هغه د جنګ سالار نه ستړی دی، او یا د جګړې نه ستړی دی، نو یا د دې بم د ځانمرګو د سوسایډر نه ستړی دی، نور نو باید دوی ترجیح ورکوي شعار ډولو شعرونو
ورته ضرورت دی. همدغسې یو خبرې همدې خبرې اورېدو ته ضرورت دی،
اورېدو ته ضرورت دی او موقت ضرورت دی. دا باید یو وخت له منځه ځي خپل هغه هنري اثر زه فکر کوم چې داسې نه ده چې اوس موږ یوازې شعار ډوله شعرونه لرو او نور هنري شعرونه لرو. له نیکه مرغه ډېر زیات هنري شعرونه لرو چې هغه دغه شعار ډوله شعرونه وروسته پایېږي او پاتې کېږي او تر پاتې دي. راغلو د معیاري ژبې باندې، زه هم د دې سره موافق یم چې یوه پښتو کره پښتو باید ولرو. هغه څه چې موږ وایو هغه زموږ لهجه ده، ولې هغه څه چې لیکو هغه باید په معیاري د پښتو ولیکو، او کوشش باید وشي چې ټولې ولیکي. له بده مرغه چې کله موږ دا
فیسبوک
یا ټویټر ګورو هلته بیا نو هر څوک په خپله لهجه باندې لیکل کوي.
معیاري وي چې په دې کې املا او انشا دواړه شامل دي. ډېر تشکر ټکور صاحب. آینده خبرونه کې بیا تاسو سره غږیږو. مطالب ډېر دي، اورېدونکي سوالونه او پوښتنې لري. نن چې پروګرام تراغلی کورم ودان او تشکر چې زموږ دعوت مو منلو. د امریکا غږ آشنا رادیو قدر من اوریدونکو، د پروګرام هم دلته پای ته ورسیده. آینده خبرونه کې به بیا د خیر سره وغږیږو. اوس د سید ساسم په مخه خی ټکور صاحب ساسم په مخه خی ډېره مننه.
وطن بپر ایک دم تری بلال شم نصیب پر خوین شم سمرا سرزینا وطن دستا دے پکیو سا مال دی دند سفر خرس را کچ زما پورد جانان کڑ باری زور سر زما کلم مین زلگے سبری پورد جانان کڑ باری زور سر زما کلم مین زلگے سبری بدرا سر وکړه یاد را سر وک ما دت ناس گلان پنیاس کر لی دی نا ول دی روزا لی ونے ک خلق پردے منی پ صبر زڑوی نا اول بما تخلق ناس تو اول بما تخلق ناس تو اس مسافر شم جولائے بلتا پڑو ما اول بکلا کلا رغلے اس طرح تلو لارے دچانی بلی دیے